د مشال ریډیو په یو بل خبري غړي کې د خپل ګوربا اسلام الله مومن سلامونه ومنه لرم چې روغ جوړ وستي وخت د ګرمي 12 بجې شوي په دې غړي کې د نور موضوعاتو ترڅنګ اوري د پاکستان امریکا او افغانستان چارواکو ورستۍ څرګندونه د پیښور په حلقہ ان ایچ لورم باندې زمینی انتخابات او کورنۍ او نړیوالو ورسپانو تباکتنه هم کوو خو لومړی ورته شاهین بنیری ته چې تاسو ته سات تازه کورنۍ او نړیوال خبرونه وړاندې کړي
ستړم شړم به د وخت مهم خبرونه د پاکستان د بارنو چارو وزیر خواجه سپ ویری د افغانستان په معاملہ کې د امریکا مرسته کول غواړي خو پاکستان به هیڅ کله هم د چاپراکسي هیواد جوړېدو ته تیار نشي. نن د قومي سملې لپاره د پیښور په سلورو محلقه زمینی انتخابات کی او ولسمشر ډونالد ټرمپ ویلي امریکا چې شمالي کوریا د اټمي وسلونو د پاکولو لپاره کمې هڅې کوي روسیا پکې خندان شي. د خبرونو تفصیل د پاکستان د بارنو چارو وزیر خواجه سپ ویری د افغانستان په معاملې کې د امریکا مرسته کول غواړي خو پاکستان به هیڅ کله هم د چاپراکسي هیواد جوړ نشي. اسلام آباد ته د امریکا د بارنو چارو د وزیر ریکس ټیلرسن د سفر نه وروسته پرون سنټ ته د وینا پوښ نوموړي زیاته کړه پاکستان له امریکا امداد نه بلکې د برابرۍ په بنیاد اړیکې غواړي. د افغانستان په اړه د ولسمشر ټرمپ د ستراتیژۍ په اړه نوموړي وویل چې دا پالیسي هغه پوځي جرنیلانو تیاره کړې ده چې په افغانستان کې ناکامه شوې دي. خواجه سپ دا هم ویل چې امریکا ورته د 15 یا مطلوبو کسانو یو فیرست ورکړی دی خو په دې کې یو هم د پاکستان شهریت نه لري. نوموړي زیاته کړه د امریکا د بارونو چارو وزیر ته ویلي چې د افغانستان د شخړې د هواري لپاره د ایران، چین او روسیې کردار ډیر مهم دی. افغان حکومت د کابل، واشنگټن او دلی ترمنځ د درې اړخیزې غونډې په اړه د هند د بارنو چارو د وزیر تجویز ستایلی دی. د افغانستان د ولسمشر مرستیال ویان نجیب آزاد درستو لاغی چې د هند د بارنو چارو وزیر سشما سوراج د دغه درې اړخیزې غونډې په اړه د دلی د موافقې په اړه خبر ورک وویل دغه غونډه به ډیره مهمه وي. مشال ریډیو سره د خبرو په وخت نوموړي زیاته کړه
هندستان هیواد همیشه مهم رول لوبولی دی او نه یوازې چې د افغانستان یو ستراتیژیک نظر دی بلکې په سیمه کې یو مهم هیواد دی او د بهرنۍ پالیسي او د افغانستان سره د ستراتیژیکې اړیکې دا ښیي چې افغانستان د سولې او ثبات راوستلو کې به مهم رول ولري.
افغان ولسمشر د سه‌شنبې په ورځ په هند کې دغه هیواد د چارواکو سره د ګډو اړیکو او د ترهګرۍ پر ضد د جګړې په موضوع خبرې کړې دي. بل خو د امریکا د بارنو چارو وزیر چې اوس مهال په هند کې دی تیر شپه د دغه هیواد له وزیر اعظم نریندرا مودي سره د افغانستان د سولې په اړه بحثونه کړې دي. نن د قومي سملې لپاره د پیښور په سلورو محلقه زمینی انتخابات کیږي. دا چوکۍ د تحریک انصاف لخوا د قومي سملې د غړي ګلزار خان د مړینې نه وروسته تشه پاتې شوې وه. د چارواکو لخوا د دې حلقې 122 پولینګ سټېشن ډېرې زیاتې حساسې ګرځول شوې دي او د امنیت ټینګ ساتلو لپاره به 10 امنیتي هلیکار د پوسټ په نگرانۍ کې خپل دنده ترسره کوي. د پاکستان الیکشن کمیشن ویلي دی په دې حلقه باندې د 14 کاندیدانو ترمنځ د مقابلې لپاره به د رایو اچولو عمل د سهار د 2 بجو نه د ماښام د 15 بجو پورې دوام لري. په دغه 14 کاندیدانو کې د تحریک انصاف ارباب عامر، عوامي نشتلګون خوشدل خان، مسلم لیگ نون ناصر موسازه او د پاکستان پیپلز ګون اسد ګلزار ترمنځ د سختې مقابلې امکان دی. ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویلي امریکا چې شمالي کوریا د اټمي وسلونو د پاکولو لپاره کومې هڅې کوي روسیا پکې خندانه چی خو ولې چین ورسره مرسته کړې ده. پرون د فاکس بزنس نیټورک سره په یو مرکه کې نوموړي وویل چې کچري د امریکا او روسیې اړیکې خوي نو د شمالي کوریا جوهري معامله هوارول به ډیره اسانه وي. ټرمپ زیاته کړه چین ورسره مرسته کوي خو روسیا په بل لار روانه ده او هغه څه زیانمن کوي چې لاسته راوړل شوي دي. ولسمشر ټرمپ پر روسیا او چین فشار اچولی چې د شمالي کوریا جوهري پروګرام قابو کولو کې ورسره مرسته وکړي. روسیې د پیانګ یانګ سره خپلې اړیکې پر ځای ساتلې دي او چین د شمالي کوریا تر ټولو لوی تجارتي ملګری او اتحادی دی. د جرمني ولسمشر فرانک والټر شټاین مایر هیله خودلې ده چې روسیې ته د هغه اوسنی سفر به د دواړو هیوادونو ترمنځ ترنګلې اړیکې خکې. ماسکو ته د خپل سفر په وخت نوموړي د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ته ویلي چې هغه د دواړو هیوادونو ترمنځ په ترنګلو اړیکو خوشاله نه دی او باید دواړه خواوې د اړیکو ښه کولو لپاره کار وکړي. ماسکو ته د شټاین مایر سفر د کال 2010 د وروستو د کوم جرمن ولسمشر وړومبی سفر دی. د دوړو هیوادونو ترمنز اړیکې د کرایمیا او یوکرین په سر خرابې شوې دي. ولسمشر پوتین ویلي دی ماسکو غواړي چې د برلین سر خپل اړیکې پر مخ بوزي. نوموړي نور ویل چې جرمن کمپنۍ په روسیه کې خپل کاروبارونه پرخول غواړي. د ترکیې او عراق مشران ویلي آماده دي چې سیمه کې د جګړې او بېقرارۍ پای ته رسولو لپاره مرستې نورې هم قوي کړي. پرون په انقره کې یوې خبري غونډې ته د وینا په وخت د عراق وزیر اعظم حیدر العبادی ویلي موږ د یوې داسې سیمې برخه یو چې جنگ او بېقرارۍ ځپلې ده او اوس وخت دی چې د جګړې پای ته رسولو لپاره مرستې وشي. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان وویل دغه هیواد خواهش لري چې عراق د بربادۍ د ایرونه یو ځل بیا سر اوچت کړي. نوموړي ژمنه وښودله چې ترکیه به سیمه کې د سولې او قراري لپاره مرسته کوي. په تیرو وختونو کې د دواړو مشرانو ترمنځ اړیکې ښه نه وې، خو ولی اوس داسې ښکاري چې دواړه د کردانو لخوا د خپلواکۍ د ریفرنډم په مخالفت کې یو ځای شوي دي. ترکیه ویره لري چې په عراق کې د کردانو مشرانو لخوا د خپلواکۍ ګټلو هڅې به په ترکیه دننه بیلتون پالی له وده ورکړي. او د ملګرو ملتونو د جوهري ادارې مشر یوکیا امانو باد اتوار په ورځ د ایراني چارواکو سره ویني او د نړۍ او تهران ترمنځ د جوهري تړون د عملي کولو په چارو به ورسره خبرې کوي. د ایټمي انرژي نړیوالې ادارې پرون ویلي دي په دې ملاقاتونو کې بعد د جوهري تړون په نتیجه کې په ایران په عملي شو زموارو هم خبرې وشي. دغه د مشال ریډیو د دې خبرونه د موسم او کرنسۍ حال له اسلام آباد زموږ همکار محمد عمران وړاندې کوي.
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلومات تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.25 روپۍ اخیستل کیږي او 1.55 روپۍ خرڅول کیږي. یو یورو په 1.26 روپۍ او 1.26 روپۍ 40 پیسې. یو پاؤنڈ په 1.25 روپۍ 50 پیسې او 1.25 روپۍ 45 پیسې. یو درهم په 9.45 روپۍ او 9.40 روپۍ. یو ریال په 28.45 روپۍ او 28.50 روپۍ. او یو افغانۍ په 1.45 روپۍ اخیستل کیږي او 1.55 روپۍ خرڅول کیږي. په یو پاکستانی 3.16 ایرانی ریال اخیستل کیږي او 308 ایرانی ریال خرڅول کیږي. او اوس ته موسم حال د موسمیت د محکمې په وینا چې سبا د جمعې په ورځ به په پېښور بن و کوټه کې اسمان شین وي. پېښور کې به کم نه کم درجه حرارت 14 درجې سانتي ګریډ او زیات نه زیات 13 درجې سانتي ګریډ وي. په بنو کې به کم نه کم 19 او زیات نه زیات 13 او کوټه کې به کم نه کم 10 درجې سانتي ګریډ او زیات نه زیات 27 درجې سانتي ګریډ وي.
خبرونه مو له مشال رډیو اوریدل. تاسو زموږ خبرونه په مشال رډیو ډاٹ کام هم اوریدلی شئ. په دې غړي کې اوري د پاکستان منلی چې د امریکا بونو چارو وزیر ریکس ټیلر سنور تھا د 15 یا کسانو فرست سپارلې. ور دې هیواد د بونو چارو وزیر په خبره زورونه ده چې د امریکا هر خبره به منل کیږي. او د امریکا بونو چارو وزیر وایي د ترګریز جنگ کې امریکا له هند سره اوګه پوګا ولاړه ده او د ترګرو په ټنځیونه به ونزغبل شي.
In the fight against terrorism, the United States will continue to stand shoulder to shoulder with India. Terrorist safe havens will not be tolerated.
په اسلام آباد کې یو کارپوهی د پاکستان او امریکا ترمنځ اړیکو کې مشکلات دي ځکه چې پاکستان له امریکا سره بشپړ همکاري ته نه دی تیار.
امریکہ قسم کا کوآپریشن وہ پاکستان سے جاتا ہے، پاکستان مکمل طور پر دینے کو تیار نہیں ہے.
پېښور کې د ماشومانو د خیر خیګړې کارکونکي وایي باید حکومت قبایلي ماشومانو ته پاملرنه وکړي.
کته سو ګورې دی نفسیاتی دباو هم یو دی پټه دی او جنگ په حالت کې روانه ده. دینه چې کوم دی لوی واړه دا ټول چې کوم دی لکه د ذهني دغه شکار دی په هغه توجه دلته نشته.
او نن د پېښور په هلکا ان ایچ څلورم باندې ځینې ټاکنې روانې دي. پر دې به هم خپل خبریال سره خبرې کوو له مشال رډیو سره. اوسې مشال رډیو ته غوږستې او سم د خبرونې لومړی موضوع اوریدونکو څنګه تاسو په خبرونو کې اهم واردله چې پاکستان منلی چې د امریکا بنو چارو وزیر ریکس ټیلر سنور ته د 15 کسانو فرست سپارلې. خو د هیواد د بنو چارو وزیر په خبره زوري نه ده چې د امریکا هر خبره به منل کیږي. د پاکستان د بنو چارو وزیر پرون د پاکستان سینټ ته ویلي چې د امریکا لخوا په ورته ورکړل شوي لیست کې حقانی وسلواله ډله په سر کې ده. د سې شپې پورې ز پاکستان ته د خپل څلور ساعته لن سفر پر مهال د امریکا د مرچ وزیر د پاکستان له وزیر اعظم د پوز سرلخکر او نورو مهمو چارواکو سره پاکستان کې د ترګرو د پټن زینو پړه خبرې کړي. تفصیل له سیمې د مشالډیو خبریاله رابع کرم خانه کوي.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر خواجه سیف ویلی په امریکا مو واضح کړی چې نه امداد او نه وسله بلکې د برابرۍ په ستا اړیکې غواړو. تیر مازیګر د پاکستان سینټ ته د امریکای د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن د دورې په اړه خپل وینا کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر خواجه سیف وینا و چې په وړم ورځ پاکستان ټولو ادارو په یو میز امریکای پلاوی سره مذاکرات کړي دي. دوی چې د ترهګرۍ پر ضد جنگ روان دي او سیمه مو له وسله والو پاکه کړي. دوی چې امریکای سره اویا کاله پخوانی ملګرتیا لرو مناسبه به وي چې په دې پارلمان کې په بحث وشي. د افغانستان په اړه د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر زیاته کړه چې د افغانستان د معاملې هوارې په سیاسي حل لارې کې دی نه چې پوزي.
موږ ورته دا ویلي چې د افغانستان د معاملې فوجي حل نشته. دا به تاسو ته د مذاکراتو له لارې میلاویږي. فوجي حل تاسو ته څه نتیجې در نه کړي. تاسو د سیاسي حل کوشش وکړي. یو زمانه و چې پر طالبانو مؤثر رسوخ و. موږ ورته وویل چې طالبانو نور خلک پیدا کړل چې د طالبانو کفیلان دي. موږ ورته دا هم ویلي چې یو ځل موږ طالبان د مذاکراتو میز ته راوسته نو تاسو د ملا عمر د مړینې خبر افشا کړو. بیا مو راوستل نو بیا تاسو ملا اختر منصور چې هغه 300 کیلومتره سفر کړی و خو زموږ پر ځمکه چې راغلو نو تاسو ووژلو. نو بیا تاسو دا څنګه امید لري چې دې په خنورستو به زمونږ اثر رسوخ پر طالبانو پاتې شوي وي.
خاغلی اسیف خپل خبرو کې زیاته کړه چې دا ټول خبرې مونږ ډیر په ماحول کې کړې دي چې پکې په یو بل د تورونو لګولو خبره نه و بلکې د کومک خبره شوې ده. خواجه اسیف په وینا چې افغانستان د هند لپاره د سهولت کار کردار لوبوي کم چې پاکستان ته ناقابل قبول دي. دوی چې د افغانستان 50% برخه وسلوالې ډلې دایښ سره ده او هلته د کابل عملداري نشته. خواجه اسیف سینټ ته دا هم وویل چې مونږ داسې خلکو خاتمه کړې چې هغه د ډرون بریدونو وجوه او هم دغه وجه ده چې ډرون بریدونو کې کموالی راغلی دی. د راپورونو تر مخه د پاکستان د سینټ چیرمین راتلونکي پیرله د امریکې د خارجه وزیر دورې په اړه په سینټ کې د بحث کولو فیصله کړې ده. یاد دی چې د نهې په ورځ د پاکستان په دوره راغلی امریکایي خارجه وزیر ریکس ټیلرسن پاکستان د سیمې سولې او ثبات او د ګډ اهداف ترلاسه کولو لپاره مهم ګرځولې وو. خو ورسره دا خبره هم کړې وه چې پاکستان له بده وسله والو او سخت دریځو خاتمې لپاره خپل کوششونه نور هم سیوا کول وي.
تر اب اکرم خان راپور موارد اوریدونکو له پاکستاني چارواکو سره تر ملاقات وروسته د امریکا بونو چار وزیر ریکس ټیلرسن له پاکستان هند ته ولاړې. خو په اسلام آباد کې د امریکا سفارتخانه په یو بیان کې ویلي چې خغلی ټیلرسن پر پاکستاني چارواکو ټینګار وکړ چې پر خپل خاورا د ترګرو پټنځینو پر ضد کوټلي ګامونه پورته کړي. هند ته تر رسیدو وروسته د امریکا بونو چار وزیر له خپل هندي سیالې سوشما سوراج سره په شریکه خبري غونډه کې ویل چې پاکستان یې د خپل ګاونډیو هیوادونو لکه افغانستان او هندستان لاندې خنو خبر کړو. د په خبره په پاکستان کې موجود ترګر ډلې نه یوازې د نورو هیوادونو بلکې د پاکستان خپل ثبات لپاره اهم خطر دی. نور تفصیل په دې راپور کې. د امریکا بونو چارو وزیر ریکس ټیلرسن هندستان ته د خپل سفر پر مهال ویل چې په پاکستان کې د ترګرو پټنځایونه د نورو هیوادونو لپاره خطر دی او پاکستان باید د دې پر ضد اقدامات وکړي. پرون په نوې ډیلی کې د هند له بونو چارو وزیر سره تر خبرو وروسته ریکس ټیلرسن خبریالانو ته وویل
موږ د اکتوبر پر سر رښتمه له پاکستانی مشرتابه سره د امریکا او په سیمه کې د ملګرو لکه هند او افغانستان د اندېښنو په اړه صمیمي او ښکارا خبرې وکړې چې په پاکستان کې ډیر زیات ترهګر سازمانونه دي چې هلته پټنځایونه لري او له هغه ځایه په نورو هیوادونو کې حمله کوي. موږ پاکستانی حکومت ته خپل توقعات وښودل چې په ځانګړي ډول د دې سازمانونو او مشرانو پر ضد اقدامات وکړي. موږ هڅه کوو چې د معلوماتو شریکولو او د هغو اقداماتو له لارې د همکاریو یو میکانیزم جوړ کړو چې پر نورو هیوادونو د بریدونو صلاحیت یې ورختم کړي.
د امریکا بونو چارو وزیر اندېښنه څرګنده کړې چې سخت دریځ ډلې د پاکستانی حکومت د امنیت او ثبات لپاره اهم خطر دی. د په خبره په پاکستان کې موجود سخت دریځ ډلې د دې هیواد خپل ثبات له خطر سره مخ کولای شي.
په سپینه قدر ته وایم ما خپل دا نظر هم له پاکستانی مشرتابه سره شریک کړ چې موږ د پاکستانی حکومت د ثبات او امنیت په اړه هم اندېښنې لرو. دا ترهګر سازمانونه چې له وخت تیرېدو سره یې شمیر زیات شوی او ورسره وړتیاوې هم پراخې شوي دوی خپل د پاکستان ثبات او استحکام ګواښي. نو د پاکستانی حکومت بې ثباتي د هیچا په ګټه نه ده.
د امریکا بونو چارو وزیر وویل چې د ترهګرو ډلو لمن زوړل د ټولو خواو په ګټه دي. رکس ټیلرسن د هند د بانو چارو وزیر مننه وکړه چې هیواد یې په سیمه کې د سخت درزۍ په مخنیوي کې امریکا سره اوږه په اوږه ولاړ دی.
امریکا به د ترهګرۍ پر ضد په جنگ کې له هند سره اوږه په اوږه ولاړوي. د وسلوالو پټنځایونه د برداشت وړ نه دي.
دا په داسې حال کې ده چې د امریکا بانو چارو وزیر تیره اونۍ ویل چې واشنگټن غواړي چې له هندوستان سره خپل همکاري په سمدستي توګه زیاته کړي، ځکه چې دوی په دې لټه کې دي چې د پرمختللو جمهوریتونو په مشرۍ یوه آزاد او خلاصه سیمه پر مخ ولاړه شي. بلخوا له خپل امریکایي سیال سره په ګډه خبري غونډه کې د هند بانو چارو وزیر سوشما سوراج ویل چې هغوی د یوې دړخیزې غونډې پر بللو سلا شوي دي.
ترپکشیه بیٹک کے آیوجن پر بھی اپنی سہمتی دے دی.
مونگ پر دے سلا شویو چھ سر دا ہندوستان امریکہ و افغانستان درے اڑخیزا مذاکرات اکڑو.
ہم نے شیگر ہی بھارت امریکہ افغانستان
د امریکا بانو چارو وزیر د نه پوره زو نه وخت له پاکستان نه ډیلی ته ورسید. نو موړی پر داسې وخت د اسلام آباد سفر وکړ چې دوه هیوادونو ترمنځ پړیکو کې ورسته له هغه کړکیچ راغلی چې امریکا پاکستان وسلوالو ته په پټنځایونو ورکولو تورن کړی. په اسلام آباد کې د امریکا سفارت لمخې ټیلرسن د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ هغه پیغام اهم تکرار کړ چې وایي باید پاکستان پر خپل ځمکه د وسلوالو لمن جوړولو کوششونه زیات کړي. اذن کوتا سے په لومبیو دوانو راپورونو کې واردل چې د پاکستان او همدارا زد امریکا د بونو چارو وزیرانو څه سرګندونی کړی دی. نو همدی موضوع کې پاتې کیږو. د پاکستان او امریکا بونو چارو وزیرانو د ورستیو سرګندونو په اړه په اسلام آباد کې د دفاعي او سیاسي چارو پوه حسن اسکری وایي چې پاکستان او امریکا اړیکې که څه هم دا وخت له مشکل سره مخ دي، خو د په خبره دواړه هیوادونه په دغه سیمه کې یو بل ته اړتیا لري او په مکمله توګه یو بل نشي پرېښودی. هم پر دې اړه مو له حسن اسکری سره خبرې کړي. نو حسن اسکری زیاتوي،
دیکھیے پاکستان اور امریکہ کے تعلقات میں مشکلات ہیں.
د پاکستان او امریکا ترمنځ پاړیکو کې مشکلات دي، ځکه چې امریکا له پاکستان د کومې همکاري غوښتنه کوي نو پاکستان د هغه همکاري کولو ته په بشپړ توګه تیار نه دی، ځکه چې د افغانستان په اړه د پاکستان خپل اندېښنې دي او غواړي چې تر څو دغه نوې لړۍ کړل شوی دوی له امریکا سره بشپړ همکاري نشي کولی.
حسن اسکری صاحب، د امریکا د پاکستان په اړه څه اندېښنې دي او پاکستان د هغې د لرې کولو لپاره ولې په بشپړه توګه نه دی تیار؟
امریکا کا خیال یہ ہے کہ
امریکا خیال دا دے چې یو شمیر وسله والے ډلی چې په افغانستان کې ګډوډي کوي هغه په پاکستان کې شتون لري. خو د پاکستان موقف دا دے چې دغه وسله وال ضرور زی راځي، خو د پخوا په څیر کیمپونه وس نه لري. خو بیا پاکستان دا هم وایي چې د تحریک طالبان پاکستان وسله وال چې په افغانستان کې شتون لري په پاکستان کې بریدونه کوي. د هند په مخ په زیاتېدونکو رول هم د پاکستان اندېښنه ده.
حسن اسکری صاحب، د امریکا بانو چارو وزیر دا هم ویلي چې د پاکستانی حکومت د ثبات په اړه دوی اندېښمن دي، د دې څه مطلب دی؟
پاکستان کا اندرونی مسله ہے،
دا د پاکستان کورنی مسله ده او امریکا د ترهګرۍ په اړه خبرې کوي. د پاکستان ولسی حکومت او فوج ترمنځ د اړیکو خرابېدو په اړه د امریکا اندېښنې نشته او نه هم امریکا په دې لړ کې سمرسته کولی شي.
امریکا کوئی مدد کر سکتا ہے.
دا هم راته و چې د امریکا بانو چارو وزیر ویلي چې هندوستان ورسره د ترهګرۍ ضد جنگ کې اوږه په اوږه ولاړ دی. پر دې لاسته څه نظر دی؟
زما په علم داسې څه خبره نشته چې هندوستان په افغانستان کې د ترهګرۍ د مخنیوي په لړ کې څه رول ولوبوي. البته امریکا غواړي چې هندوستان افغانستان ته د وسلوالو پر ضد جګړې لپاره خپل ځواکونه ولیږي، خو که هندوستان داسې وکړل نو له ډېر مسلو سره به مخ شي، ځکه چې طالبان به بیا هم دوی خپل دښمنان ګڼي.
اذن کو دا په اسلام آباد کې د دفاعي او سیاسي چارو په حسن اسکری تاثیر دوی خبرې واورېدې. هم په دې موضوع کې پاتې کیږو. افغان حکومت د کابل، واشنگټن او ډیلی ترمنځ د درخیز غونډې په اړه د هند د نوښت هرکلی وکړ. د افغانستان د ولسمشر مرستیال ویاند نجیب آزاد وروسته له هغې چې د هند د بانو چارو وزیر سوشما سوراج د دغې درخیزې غونډې په اړه د ډیلی د موافقې په اړه خبر ورکړ، وویل دغه غونډه به ډیره مهمه وي. بلخو د امریکا د بانو چارو وزیر چې اوس مهال په هند کې دی تیره شپه دغه هیواد له وزیر اعظم نریندر مودی سره د افغانستان د سولې په اړه خبرې کړي. نور تفصیل د فریبا ظاهر په دې راپور کې اورو.
د افغانستان حکومت د کابل، ډیلی او واشنگتن ترمنځ د درې اړخیز غونډې په اړه د هند بهرنیو چارو وزیر وړاندیز استایلی دی. د افغان ولسمشر مرستیال ویان نجیب آزاد تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل چې هند د افغانستان او امریکا له مهمو متحدینو څخه دی چې په سیمه کې هم د اهمیت وړ او رغنده رول لري. د ښاغلي آزاد په خبره د دغو دریو متحدینو ترمنځ غونډه به د سیمې لپاره ډیره ګټوره وي.
هندستان هیواد همیشه مهم رول لوبولی دی او نه یوازې چې د افغانستان یو ستراتیژیک ملګری دی بلکې په سیمه کې یو مهم هیواد دی. د دې بهرنۍ پالیسي او د افغانستان سره د دې ستراتیژیک اړیکې دا ښیي چې افغانستان د سولې او ثبات راوستلو کې به یو مهم رول ولري.
د افغان ولسمشر د مرستیال ویان دغه څرګندونې داسې مهال کېږي چې له څو ورځو راهیسې هند ته د افغان او امریکایي چارواکو سفرونه ادامه لري. افغان ولسمشر اشرف غني د سه شنبې په ورځ په هند کې د هغه هیواد له چارواکو سره د ګډو اړیکو او له تروریزم سره د مبارزې په اړه خبرې وکړې. تر هغه وروسته د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن تېره ورځ د هند له صدر اعظم نریندر مودي سره د افغانستان په اړه بحثونه کړي دي. د مودي او ټیلرسن په لیدنه کې تر ډیره د افغانستان د سولې او ثبات او د یاغیانو د پټنځایونو او تروریزم پرلمن جوړولو بحثونه سوي دي. که څه هم د دغو بحثونو لږ جزئیات خپره سوي دي، خو د هند د بهرنیو چارو وزارت وایي د دغه هیواد صدر اعظم او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ټینګار کړی چې د ډیلی او واشنگتن همکاري به نه یوازې د دواړو لورو په ګټه وي، بلکې د ټولې سیمې د امنیت او ثبات لپاره به مهم وي. تر دې وړاندې د هند بهرنیو چارو وزیر سوشما سوراج له خپل امریکایي سیال سره په خبرو کې ویلي وو چې د هند، امریکا او افغانستان ترمنځ د یوې درې اړخیزې غونډې پر جوړېدو یې موافقه کړې ده. په کابل کې د ولسمشر مرستیال وایي نجیب آزاد وایي په دغې غونډې کې به پر دې ټینګار وسي چې د افغانستان د سولې خبرې د افغانانو په مشرۍ پر مخ ولاړې سي. دوی وایي تر دې وړاندې هم د سیمې ټولو هیوادونو او د افغانستان متحدینو د افغان حکومت په مشرۍ د سولې د پروسې ملاتړ کړی وو.
کابل د پروسې راوروسته نه یوازې هند په سیمه کې، هر هیواد، زموږ ګاونډي هیوادونه، همدارنګه ټول نړیوال د ناټو اطلاعاتي هیوادونه، ټول غربي هیوادونه د افغانستان له دغه دریځ څخه ملاتړ اعلان کړی دی چې د افغان حکومت مالکیت، د افغان حکومت په رهبریت به د سولې پروسه پر مخ ځي.
د افغانستان، امریکا، هند او نورو هیوادونو له ټینګار سره تر اوسه د افغانستان د سولې بهیر د خبرو امیز ته د وسلوالو طالبانو د راوستلو په برخه کې د پام وړ لاسته راوړنې نه دي لرلي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن اسلام آباد ته تر سفر دمخه په افغانستان کې ویلي وو چې له پاکستان سره د امریکا اړیکې په دې پورې مشروطې دي چې اسلام آباد د افغانستان د سولې په پروسه کې اغیزمن رول ولوبوي او هم د تروریزم په وړاندې مبارزې کې د امریکا له غوښتنو سره سم چلند وکړي.
مشال لډیو ته غوږی ستاسې د فریبا ظاهر نه راپور اوریدونکو هم په دغه موضوع کې پاتې کیږو. په پاکستان کې د افغانستان سفیر حضرت عمر زه خلوال په تیرو څلور ورځو کې د پاکستان د بیلابیلو مذهبي ګوندونو مشرانو سره لیده کاته کړي. په اسلام آباد کې د افغانستان سفارتخانې ځنې چارواکو د نوم نه خودو په شرط مشال لډیو ته ویلي چې حضرت عمر زه خلوال له پاکستاني او مذهبي ګوندونو مشرانو غوښتي چې په افغانستان کې روانې جګړې او خصوصا په تیر اونۍ کې شو حمله پړه خپل دریز پړه کړی. د یادونه ده چې په تیر وختونو کې هم د افغانستان سفیر حضرت عمر زه خلوال له مولانا سمیع الله کو، مولانا فضل الرحمن او سراج الحق سره بیلابیل ملاقاتونه کړي وو. نور تفصیل له اسلام آباد از خبریال احمد الله راکوي.
په پاکستان کې د افغانستان سفیر حضرت عمر زه خلوال تیره اونۍ د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د خونړۍ پیښو وروستو د جماعت اسلامي امیر سراج الحق، د جمعیت علماء اسلام فی ډلې مشر مولانا فضل الرحمن او د جمعیت علماء اسلام سین ډلې مشر مولانا سمیع الحق سره بیل بیل ملاقاتونه کړي دي. په اسلام آباد کې د افغانستان سفارتخانې سرچینو تر مخه چې حضرت عمر زه خلوال له پاکستاني مذهبي ګوندونو مشرانو غوښتلي چې په افغانستان کې روانې جګړې او خصوصا په تیره اونۍ کې شوو حملو په حق خپل دریځ ورکړي. خو د جمعیت علماء اسلام سین گندویان مولانا یوسف شاہ مشال ریڈیو ته ویل چې د افغانستان سفیر حضرت عمر زه خلوال یې د ګوند مشره مولانا سمیع الحق نه غوښتنه وکړه چې په افغانستان کې لګیدلی اور مړ کولو کې د خپل کردار ولوبوي.
هغه مولانا چې د دې لپاره راغله چې علماء په دې باندې لکسو چکی چې دا اور بسنګ مړ کیږي، نو دا خبره معقوله ده. مونږ هم ورسره منل دا چې بالکل په دې اور مړ کولو باندې علماء او تاسو سوچ پکاره او تاسو هم سوچ پکاره.
د پاکستان مذهبي ګوندونو مشران آیا واقعي په افغان طالبانو دومره اثر لري چې په وینا یې په افغانستان کې دغه جګړه ودرېدلې شي. خبریال او په افغان چارو نظر لرونکي طاهر خان وایي
ضرور اثر لري، لیکن د اثر نه چې مهم خبره ده هغه د علماو د رول حساسیت دی، ځکه چې افغان طالبان په اړه باندې که چېرې د پاکستان علما یا د مذهبي ډلو مشران څه څرګندونې وکړي او هغه څرګندونې د افغان حکومت دغه پالیسۍ سره نږدې وي، نو دا د افغان طالبانو لپاره مشکلاتو سبب ګرځېدي. او څومره چې دا ټکرونه شوي دي د پاکستان افغانستان ترمنځ، نو که بیانیو کې تاسو وګورئ په هغې کې دا ذکر ډېرو ځایونو کې شوی دی چې د تعلقاتو ښه کولو لپاره، د تشدد کمولو لپاره په افغانستان کې د دواړو هیوادونو علما رول نه وه ګټه پورته کېدی شي.
د یادونې دا چې په تېرو وختونو کې هم د افغانستان سفیر حضرت عمر زاخیلوال له مولانا سمیع الحق، مولانا فضل الرحمن او سراج الحق سره بیل بیل ملاقاتونه کړي وو. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انہی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور ادلے اولی دلے شے
مشال اډو ته وګست اردن کو څنګه تاسو په خبرونو کې هم وردل چینند په خبر په هلکا ان ایچ سلورم باندې زمینی انتخابات روان دي. د قومي اسمبلی د څوکۍ د تاریخ انصاف د قومي اسمبلی غړي گلزار خان لمړنی ورسته خالی شوی و. د مشال اډو خبريال همدا وخت موږ سره له پیښور د ټلیفون په کرخه دی شبیر استړی مشیو زمنګ اردن کو ته دغلطه کې چې کم د وټونو چولو لړۍ روان را په دغه معلومات ورکې مننه بوي. شبیر زما غږ درې تاسو ته پوښتنه زما دا وه چې دغلته کې کومه د وټونو اچولو لړۍ روانه ده، نو څه معلومات لري چې څومره ستاسې په خیال باندې د وټونو اچولو دغه لړۍ په څه ډول روانه ده او همداراز د امنیت په اړه څه ګامونه پورته کړل شوي دي؟
بالکل هرالم په دغه ان ایس ډرم باندې په زیاتره پولیس سټېشن په کوم چې موږ ورځې دي د پولیس چې عمل دی هغه ډېر په خر ډول او ډېر په طریقه روان دي، ځکه چې یو خو تاسو ته پته راځي د انتخابات الیکشن کمیشن ټوله توجه ټوله عمله په دې ځای کې ده. د دې نه علاوه چې کوم سکیورټي امنیتي انتظامات دي هغه ډېر خو پورته شوي دي د پاکستان فورس سره د پاکستان پولیس او یاد اوس ور مزیات عمله چې کوم دی په ځای کې شوی ده. زه هر څه چې دي مهم کیږي دا سره کتل کیږي کټ کتل کیږي دا شان په سمبال او غیر دنه نه پری دي دنه چې کوم عمله دنه چې کوم کسان بار تر وځي وټونه چې نو وی بړنا باندې دنه چې کوم عمله هغه هم جو سره پورا او مطلب دا چې مرسته کوي دی لارو ته چې څنګه با وټ اچي چې څنګه با ناچوي. او د دې نه علاوه چې کوم سیاسي ګوندونه مخالف ناغه د دې کې چې په ډېر جوړ جذبه سره راغلي چې کوم ځوانان دي د مختلف ګوندونو هغه د خپل خپل ګوندونو د غنارې وې او د موسیقي په خپل ګاډي کې لګولې ده. دا انتظامات چې کتلې کې روان دي ورته بل په ډېر خطر کې سره
څنګه روان ده. شبي جان کې واري بیا زمونږ ګردون کوته چې دا څومره پولیس سټېشن دي په دې کې بیا څومره حساسه ګرځول شوې دي؟
خو شاید 200 یو کم اویا پولیس سټېشن په ان ایس سره هم حلقه کې او دې کې کوم یو سل دوه اتیا چې کوم دي ار جهت احساس ګرځول شي دي. د دې علاوه اتیا چې کوم دي هغه معمولی احساس ګرځول شي دي او د دغه هغه ته کتلې دي هغه مناسبت تر چې کوم ډېر حساس دي نن تک ډېر زیات پولیس او امنیتي اړخ په دې کې شي دي. نو دغه شانتي دغه ټول دغه باندې چې کوم دي دغه مختلف سیمو کې چې کوم دي کې بڑا ډېر ده
معلومات در کول چې حال ده کې د پیښور په هلکا ان ایچ سلورم باندې زمینی انتخابات روان دي. او همدارنګه زه تاسو ته هم وایم چې د مشال د خبریال مخې د ترکین صاحب د ارباب امیر د ومنشتل ګوند خوشدل خان د مسلم لیگ نون ناصر موسازی او د پیپلز پارټي اسد ګلزار ترمنځ د سخت مقابله امکان دی. او دوی دا هم ویل مخکې موږ سره په خبرو کې چې د امنیت ټینګ ساتلو لپاره څه باندې 5000 امنیتي اهلکار په دغه حلقه کې ځای پر ځای کړل شوي دي. او پر دې سربیره تاسو ورول چې زموږ خبريال تاسو ویل چې یو شمیر کې خلک راوتی دي او ټونو اچول تاسو د مختلفو سیاسي ګوندونو کم ځوانان دي نو هغه هم راغلي دي پولیسشن باندې ولړ دي اردن کو وخت شوه دولسنی می بچي نو منګا تاسو ته لګ شبکې د خبرونو لنډیز باندې کو خو تاسو ته مچ په روسي می کې هم منګا تاسو لپاره یو شمیر راپورونه لرو لنډوال راپورونه دي او همدارز ځنې کورنی راپورونه هم دي او همدارز کورنی او نړیوالو ورسپانته به کتنه هم کوو او د دې ترڅنګ تاسو لپاره یو مهم راپور لرو چې کوم د هډوکو د بيماري په اړه باندې دی په کوټه کې زموږ خبريال ایوب ترين دغه راپور چمتو کړ دغه به هم تاسو ته وړاندې کوو خو اوس وخت شوه چې باندې دولسنی بجې او شاهین بنری هم سټوډیو ته راغلي نو راځي چې له هغه د خبرونو لنډیز وره
د پاکستان د بارنو چور وزیر خواجه آصف ویری د افغانستان په معاملې کې د امریکا مرسته کول غواړي خو پاکستان به هیڅ کله هم د چا پراکسي هیواد جوړ نشي دا خبره نووړي پرون اسلام آباد کې د سینټ یوې غونډې ته کړې ده افغان حکومت د کابل واشنگټن او ډیلی ترمنځ د درې اړخیزې غونډې پاړه د هند بارنو چور د وزیر تجویز ستایلې ده نن د قومي اسمبلی لپاره د پیښور په سلورو محلقه زمینی انتخابات کیږي دا چوکې د تحریک انصاف لخوا د قومي اسمبلی د غړي ګلزار خان د مړینې نه وروسته خالی پاتې شوی و ولسمشر ډونلډ ټرمپ ویلي امریکا چې شمالي کوریا د ایټمي وسلونو د پکولو لپاره کمی هڅې کوي روسیه پکې خنډانه چي خو ولې چین ورسره مرسته کړې ده د جرمنی ولسمشر فرانک والټر شټاین مایر هیله خودره ده چې روسیه ته داغه اوسنی سفر به د دواړو هیوادونو ترمنځ ترنګلې اړیکې خکې دا ترکیه او عراق مشرانو ویلي اماده دي چې سیمه کې د جګړې او بېقرارۍ پای ته رسول لپاره مرستې نور هم قوي کی او د ملګرو ملتونو د جوهري ادارې مشر یوکیا امان اوباد اتوار پورز د ایراني چارواکو سره ویني او د نړۍ او تهران ترمنځ د جوهري تړون د عملي کولو په چارو باور سره خبرې کوي
اذن کو خبرونه بوله مشال رادیو ورنل چې شاهین بنیر وړاندې کول په دین مې کې هم ستاسو لپاره یو شمیر راپورونه لرو خو لمړی ځو اسلام آباد ته چرند پاکستان زنو ورسپانو په خپل ادارو کې سره خسته رفعت انجم توګه شي
جنگ رسپان په خپل ادارې کې لیکي چې کمی سملې کورونو چارو کمیټه ماشومان سره د زیاتې او غیر اخلاقي اکسونو په جوړولو د شلو کالو د بند او جرمانې لګولو سزا لپاره د مسودي منځوري ورکړې ده او حتمی منځوري لپاره کمی سملې ته استولې ده ادارې په ویل چې د یو رپورټ تر مخه پاکستان کې دا وخت 10 کروڑ ماشومان داسې کورونو سره تعلق لري څوک چې په غربت کې ژوند تیروي او د پلارانو بیمارې دو او د مړینې پس اکثره ماشومان د کورونو چلولو لپاره مزدوري کوي ادارې زیاتوي چې په ټول ملک مزدور او خواري ماشومان سره د زیاتې کیسونو شمیرا 1,000 کم دیش تا کوم چې 2015 کې 3,000 پدې کې 2,000 سلکار ماشومان او 1,000 کم دیش جنې کې ماشومان شامل دي چې پکې د 50% متاثر ماشومان عمر 15 تر 45 کالو دي ادارې وایي چې د قانون د کمزوروالي او ماشومان ته سزا نه ورکولو لوجه دا قسمه کې سونه مخ په زیاتې دودي میاندې پلاران زورولو لپاره پدې جرم کې ککړ کسان د ماشومان او غیر اخلاقي عکسونه او ویډیوګانې جوړوي او په زرګونو روپۍ دغه میاندې پلارانو نه اخلي ادارې خره کې وایي چې نوې قانوني مسوده د انصاف د تقاضو مطابق پکار ده او د دې په منځوري کې غیر ریزن نه دی پکار ځکه چې دا قانون د ملک د 1,000 کروڑ ماشومان مستقبل ته پکاتو منزورول پکار دی او دوی ته هر حال کې آزاد او پاک صفا ماحول کې د ژوند تیرولو حق ورکول پکار دی ایکسپریس رسمان په خپل ادارې کې لیکي چې د ولس لپاره زیر ادا دی چې د بجلی د نظم ادارې ترمیمي ایکټ کې د بجلی د بل غلط لیکنه او زیات پیسې لیکون کې د محکمې اهلکارانو پر ضد کاروای کولو لپاره شیک د قومي اسمبلې کمیټې منظور کړې دي ادارې وایي چې د نوې شیک تر مخه د محکمې اهلکار کوم چې د بجلی په بل کې زیات پیسې لیکي یا غلط لیکي هغوی ته به درې کالو د بند سزا ورکړې کیږي ادارې زیاتوي چې یوازې د کراچۍ د ولس نه زیات بل په مت کې 2,000 ارب روپۍ اخیستل شوی دي د کوم چې هیڅ حساب نشته د ټول نه زیاتې خبره خدا ده چې کله ولس د زیات بل یا غلط بل شمیرې شکایت لپاره محکمې ته لاړ شي نو هغوی سره هلته د محکمې اهلکارانو لخوا سخت جبا او رویه چلیږي او هم دې لړکې ډیرو کسانو د ذهني دباو لوجې خود سوزي هم کړې ده ادارې زیاتوي چې د فیصله وروسته به کم از کم ولس د محکمې او داغه د چارواکو سخت رویه او لهجې نویني چې کوم پرستو کې د محکمې د بدنامۍ وجه جوړې ده ادارې لیکي چې حکومت ته پکار دی چې د لاندې درجه اهلکارانو او میټر ریډرز نه علاوه د هغه مافیا پر ضد هم کاروایي وکړي چې کوم د دې په شا دي ادارې اخر کې وایي چې حکومت 2013 د لوډ شیډنګ ختمولو کال ګرځولې ده خو بهتره به دا وي چې د بجلی محکمې لوجې روانه روانی زیاته پر ذکر شي او زیات او غلط بلونو شان مسلې دي خدمت کړي.
د سیمه حالات او د نړۍ مطبوعات.
واشنگټن پوسټ رسپانه لیکي د پاکستان او امریکا په اندېښنو لومړیتوبونو کې واضح فرق د پاکستاني او چارواکو او پالیسیو جوړونکو په څرګندونو کې لیدل کیږي. بلخوا واسټ جورنال رسپانه لیکي واشنگټن غواړي چې پاکستان پر خپل ځمکه د وسلوالو پټنځایونه له منځه یوسي او د سولې میز سره طالبانو په راوستو کې مرسته وکړي. د دواړو مقالو لنډیز په دې راپور کې اورو. واشنگټن پوسټ رسپانه لیکي پاکستان ته د امریکا بنوچر وزیر ریکس ټیلرسن ورتګ ډیر محدود او خوندي وو، خو د پاکستان لخوا د نوموړي دروند هرکلی ونه شو. بلخوا ټیلرسن هم یوازې په اسلام آباد کې د امریکا سفارت او د پاکستانی وزیر اعظم دفتر ته ورغلی. واشنگټن پوسټ رسپانه لیکي د پاکستانی وزیر اعظم په دفتر کې تر ګینټو پورې د خبرو وروسته ریکس ټیلرسن هندوستان ته د اوږد قیام لپاره ولاړې. رسپانه لیکي د پاکستان او امریکا په اندېښنو او لومړیتوبونو کې فرق د پاکستاني او چارواکو او پالیسیو جوړونکو په څرګندونو کې لیدل کیږي. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ انتظامیه له پاکستانه په ټینګه د غوښتنه لري چې ترګري لمن زوړو او په افغانستان کې د اوږدې شپاړس کلنې جګړې په ختمولو کې ورسره لا نوره همکاري وکړي. یو شمیر افغانان پر دې عقیده دي او وایي پاکستان چې یو وخت په کابل کې د طالبانو د پخوانی رژیم ملاتړ هیواد وو، اوس هم په افغانستان کې د تشدد تر شا لاس لري او د هیواد د ثبات لپاره یو مستقل خطر دی. بلخوا والسی جورنال د ورسپاړه لیکي چې په اگست میاشت کې د امریکای ولسمشر ډونالد ټرمپ لخوا د افغانستان په اړه د نوې پالیسۍ تر اعلان وروسته د امریکا بانوچور وزیر ریکس ټیلرسن د امریکا لومړی لوړپوړی چارواکی دی چې د پاکستان دوره یې کړې. امریکا وایي د دوی نوې پالیسۍ پر دې تکیه کوي چې پاکستان پر خپل ځمکه د افغان طالبانو پټنځایونه ختم کړي. امریکا پر دې عقیده ده چې افغان طالبان په بلوچستان او حقانی وسلواله شبکه په قبایلي سیمو کې مرکزونه لري او یا دواړه ځایونه له افغان پولیسو سره نږدې دي. واشنگټن غواړي چې پاکستان پر خپل ځمکه د وسلوالو پټنځایونه له منځه یوسي او د سولې میز سره طالبانو په راوستو کې مرسته وکړي. امریکایي چارواکو دې لور ته اشاره کړې چې تر هغو د سولې خبرې نه کیږي تر څو چې طالبانو ته دا نه وي ښودل شوي چې هغوی په افغانستان کې جنگ نشي ګټلې.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
مشال رادیو ته وګصه اوردونکو د جرمنی ولسمشر فرانک والټر شتاین مایر هیله خودلی چې روسته د هغه سفر به د برلن او ماسکو ترمنځ د اړیکو په رغولو کې مرسته وکړي. ل 2013 کال رئیس لومړی ځل دی چې جرمن ولسمشر روسته سفر کړی. شتاین مایر د چهارشنبه په ورځ په ماسکو کې خپل روسی سیال ته وویل چې لرمسته شوی پرڅت څخه باید د دواړو هیوادونو د اړیکو د ښه کولو لپاره ګټه واخیستل شي. په دې اړه نور تفصیل د فریبا ظاهر په دې راپور کې.
د جرمنی ولسمشر فرانک والټر شتاین مایر په مسکو کې له خپل روسي سیال ولادیمیر پوتین سره د لیدو پر مهال ویلي چې دواړه هیوادونه د ترنګلو اړیکو له کبله ناخوښ دي او دواړه لوري اړتیا لري چې د دې اړیکو د شوالي لپاره کار وکړي. وروسته له هغه چې په 2014 کال کې روسیه د اوکراین کریمیا سیمه الحاق کړه او مسکو د اوکراین په ختیځ کې د بیلتون غشتونکو په ملاتړ تورن سو، له روسیې سره د لویدیځو هیوادونو اړیکې خراب شوې. شتاین مایر د چهارشنبه په ورځ په مسکو کې له ولسمشر پوتین سره په خبرو کې وویل چې له رامنځته شوي فرصت څخه باید د دواړو هیوادونو د اړیکو د ښه کولو لپاره ګټه واخیستل شي. دی وایي زه ډاډه یم چې موږ د هغو ناخوالو سره د مبارزې اړتیا لرو چې په وروستیو کلونو کې زموږ د هیوادونو ترمنځ راپورته شوي دي او د دې کار لپاره موږ له یو بل سره د خبرو اترو هڅو ته اړتیا لرو. دواړه لوري باید د هغو شخړو د هواري هڅه وکړو چې موږ یې سره بیل کړي یو. له 2013 میلادي کال را وروسته لومړی ځل دی چې د جرمني ولسمشر داسې مهال روسیې ته سفر کوي چې د مسکو او لویدیځ ترمنځ اړیکې خرابې دي. د چهارشنبه ورځې په لیدنه کې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د شتاین مایر په ځواب کې وویل دی وایي ښاغلی ولسمشره، تاسو زموږ د دوړخیزو اړیکو په پروسه کې ډیر عمیق شکل وی. ډیر کلونه تاسو د حکومت جوړونې مشري کوله او وروسته د اوږدې مودې لپاره د بهرنیو چارو وزیر او د صدر اعظم مرستیال وی. تاسو په ټولو موضوعاتو پوهیږئ. کرملین ویلی پوتین او شتاین مایر پلان کړی چې د دواړو هیوادونو پر اړیکو د پرمختګونو پر څرنګوالي او هم د نورو نړیوالو مسایلو په اړه بحث وکړي. شتاین مایر چې یو تشریفاتي مشر دی د تیرې ورځې په سر کې د پخوانی شوروي اتحاد له مشر میخایل ګورباچوف سره هم ولیدل. د امریکا متحده ایالات، اروپای ټولنې او نورو لویدیځو هیوادونو له اوکراین څخه د کریمیا سیمې د الحاق او د اوکراین په ختیځ کې د بیلتون غوښتونکو د ملاتړ له کبله پر روسیې بندیزونه ولګول. د 2014 کال په سپتمبر او د 2015 کال په فبروري کې د منسک تړون د یوې برخې په توګه ډیری د اوربند معاملې ونه توانېدلې چې دغه شخړې هوارې کړې. شتاین مایر له اوږدې مودې راهیسې له مسکو سره د اړیکو د ښه کېدو غوښتنه کوله او د هغه سوسیال ډیموکرات ګوند پر مسکو د اروپای ټولنې د بندیزونو د تدریجي کمولو غوښتنه کړې ده.
دا مشال ریډیو ده.
د امریکا په پارلمان کې د ریپبلیکن ګوند استازو د زنو هغو چارو پلټنې پیل کړې چې په اړه یې امریکای ولسمشر ډونلډ ټرمپ له مودو راهیسې سیاسي اندېښنې درلودې. په دې کې د هیل کلینټن د ایمیلونو د باراک اوباما په واکمنۍ کې د امریکا د یورانیمو د خرڅولو په کې د هغې د رول په اړه پلټنې هم شاملې دي. د ریټرز خبري ایجنس راپور لبلای کاکړه ورو.
د پارلمان د عدلي کمیټې مشر باب ګوډ هلټه او د څارنې کمیټې مشر ټری گاوډي د هغو نه حلسو پښتنو د جواب موندلو پلټنې پیل کړي چې ولې د اف بی آی مشر جیمز کومي د هیلي کلینټن په اړه پلټنې په ډاګه کړي، خو د ډونلډ ټرمپ د انتخاباتي کمپایر پر مهال سوي پلټنې په ډاګه نکړي. رایټرز خبري ایجنسی کې پرون د ډیموکرات ګوند لوري د پارلمان د استازي کمیټې غړي اډم شف په یو بیان کې ویلي چې دغه پلټنې یو طرفه دي او دا به په 2014 کال کې د ولسمشریزو ټاکنو پر مهال د روس د مداخلې په موضوع هیڅ رڼا نه چوي. نوموړي ویل د دې هدف د خلکو پام اړول دي او د کلینټن او باراک اوباما پر ضد د ولسمشر د خوښ هدف پر مخ وړل دي. په کانګرس کې د ریپبلیکن ګوند استازي د دې پلټنې هم کوي چې آیا اوباما انتظامی د ټرمپ د کمپاین جاسوسي کړې وه او کنه. هم د دې ترڅنګ پرون د پارلمان د استخباراتي او څار کمیټې د یوې بلې پلټنې اعلان وکړ. د رایټرز خبري ایجنس په وینا دغه پلټنې د باراک اوباما په واکمنۍ کې د روس له لوري د یوې کینیډیایي کمپنۍ اخیستل دي چې په هغه کې 40% یورانیم د امریکا ملکیت ول. د ریپبلیکن غړي وایي چې دوی غواړي پوسی چې آیا د پلټنې فدرالي ادارې اف بی آی او نورو جاسوسي ادارو د دې پوره تحقیقات کړي وو او کنه. ایجنس وایي یو استازي پیټر کینګ ویلي د هغه وخت د خزانه وزیر ته یو خط لژلی وو او دا ژوره اندېښنه راپورته کړې وه چې ولې امریکا روسي کمپنۍ ته اجازه ورکړي چې د امریکا 40% یورانیم ته لاسرسی ولري. رایټرز دکې چې دا پلټنې د ولسمشر ټرمپ هغو اندېښنو ته جواب وایي چې له مودو راهیسې راپورته کوي. ولسمشر ټرمپ تیرونی ویلی وو چې مطبوعاتو د یورانیم تړون له پامه غورځولی دی او ټوله توجه یې پر دې ورکړې چې آیا د کمپاین پر مهال د دې مرستیالانو له روس سره لاس درلود او کنه.
د مشال رادیو خبرونه پر دغه سپو اوریدای شي. میډیم ویوز شپږ سو یو ویش، شارټ ویوز 12,113، 15,315 او 15,555.
مشال لډو ته وګورئ. سیاوردونکو، چینایي ولسمشر شي جن پینګ د نېشنل کانګرس لخوا د نورو 15 کلونو لپاره د کمیونست پارټي مشر ټاکل شوی. په دغه اړه د اسوسییټډ پریس خبري ایجنس یو راپور مهم ټکی د شاهین بونیری نورو.
په چین کې روانه ونې د کمیونست ګوند د نېشنل کانګرس په موقع د نوي سنټرل کمیټې په وړومبۍ غونډه کې چینایي ولسمشر شي جین پینګ د نورو 15 کلونو لپاره د ګوند مرکزی ستر سکتر غوره کړل شو. د شي جین پینګ په ایجنډا کې د اقتصادي حالت نور ښه کول او په نړیواله کچه د چین اغیز ډیرول دي. کمیونست ګوند د وړاندې نه د شی مرتبه لوړه کړې ده او د هغه نوم یې په خپل منشور کې د تیر وخت د سترو مشرانو موزیتونګ او دینګ شیوپینګ سره یو ځای لیکل دي. د دې په نتیجه کې څوک نشي کولی چې د هغه مخالفت وکړي، ځکه چې اوس به د هغه مخالفت د ګوند د مخالفت برابر وي. خبری ایجنس لکی د خپل واک په وړومبو پنځو کلونو کې شی جن پینګ د اداري فساد یا کرپشن پر ضد هلې ځلې د خپل کمپاین یو لویه برخه جوړه کړې وه. عام چینیان د دغه کمپاین هرکلی کوي، خو ویل کیږي چې دغه کمپاین هدف د هغه مخالفینو. د اداري فساد پر ضد د کمپاین سره سره هغه د مدني ټولنې د غړیو او حقونو د دفاع کوونکو پر ضد د هلو ځلو مشري هم وکړه چې مرامې د اختلاف له منځه وړل وو. خبر ایجنس وړاندې لیکي چې د قرضو ډېرېدل د چین اقتصادي استحکام ته یو لوی خطر دی او د کمیونیست ګوند نو مشرانو ته دا چیلنج مخې ته دی چې د تجارت انتظام وکي او د چین، امریکا او اروپا ترمنځ ترینګلې اړیکې خکې. د شمالي کوریا په معاملات د جنگ خطر، د امریکا سره اړیکې او د جنوبي چین د سمندر په متنازعه برخه، د ایشیا د جنوب مشرقي هیوادونو سره معاملې هوارول به د ګوند د نو غورشو مشرانو مخې ته وي. شی جن پینګ د یو کمیونیست مشر زوی دی او غواړي چې د 2050 کال پورې چین یو جدید سوشلیست هیواد جوړ کی.
خزی د پښتني ټولنې نیمایي برخه جوړوي.
کدوی پرمختللې وي نو ټولنه پرمخزي. په تاندې هلي خبرونه کې لفرخنده ست سره به ووري چې د پښتنو خصوص د پرمختګ پر وړاندې خندونه څه دي.
د هرې نهې یا سه شنبه او هر زیارت یا پنجشنبه په ورځ
مشال لاډیو ته وګرځئ. اوریدونکو، د پاکستان د ټاکنو کمیشن لخوا خپره شوې شمیره ښایي چې په سرشمیرنه کې د قبایلي زنانو د ووټرانو شمیره کې زیاتوالی راغلی. په قبایلي سیمو کې د زیاتوالي دا شمیره 6.5% ښودل کیږي، کوم چې تر ټولو زیاته ده. د زنانو د حقونو لپاره مبارزه کوونکي او پر ټاکنو نظر لرونکي دا شمیرې استایي، خو دا وایي چې اوس باید دغه زنانه د ووټ اچولو پر ارزښت او لارو چارو پوه کړل شي. د دوی په خبره ځکه چې لا هم قبایلي زنانه په دې اړه سمه پوهه نه لري. نور تفصیل له اسلام آباد زموږ خبریال محمد عمران نه کوي.
ناهید افریدی چې د قبایلي سیمې خیبر جنسې سره تعلق ساتي او د تکړه قبایلي خويندې نوم غیر سرکاري سازمان غړې ده، وایي چې په تیرو ټاکنو کې لومړی ځل چې د قبایلي سیمې اوسیدونکو سیاسي هلې ځلې وکتلې، نو ځکه لا هم جمهوري سوچ کې پوخواله په نظر نه راځي. خو نوموړي وایي چې اوس پر سیاسي ګوندونو دا ذمواري راځي چې په رښتونی مانو کې قبایلي زنانو ته د ووټ اچولو او اخیستلو دواړه موقع ورکړي.
په یو لیول زمونږ نشته نمائندګي، که تاسو وګورئ کنه نو نه نو لوکل ګورنمنټ نشته، تا نور په سنټ کې نشته، یو ځکه چې ماغه خزن شته دی نه، چې خزه د خزه لپاره بیا کار وکړي. بل نه سیاسي پاتو مانیټر زیات غټه ذمواري ده چې دې ټیم کې دې کار وکړي، سیاسي سرگرمي التزیاتي کې او خلک چې کم دي نو په دې خاص کر په
نهید لخپل تجربو سره خوایي چې زینو قبایلی سیمو ته د تللو پر مهال دیو کتل چې هلته زنانه خبر هم نه وي چې ووټ به چرته او څنګه اچي. د قبایلی سیمې اورځې ینسې سره تعلق لرونکي نوشین جمال چې د تکړه قبایلی خور نومي سازمان برخه ده، هغه هم د ټاکنو د کمیشن ستاینه کوي خو پر سرشمیرنه هم ټکونه کوي چې دلته شاوخوا 50% زنانه موجود دي. نوشین بیا وایي چې څنګه د نیمې آبادۍ نمائندګي له پامه غورځول کیږي، ځکه چې د زنانو لپاره ښه قانون سازي یوازې زنانه کولی شي، او هیله څرګندوي چې اوس به زنانه هم د نارینه په رنګ خپل ووټ په سمه توګه استعمال کی.
اوسا پورې استعمال خو خیر ځکه صحیح نه اوس، یو خو اویا کالونه یا ډېرو وختونه کوم قانون لاندې مو زندگی تیرو کې، خو زه هم څه کې سړی هم زه داسې نه شم ویلی ښه استعمال به کړی وي. که مو خپل نمایندګان هغه ځي لاړم شي هغه اسیم فیصله سازي نه شي کولی، خو اوس څو څوره مو قانون کې تبدیلی راسي لګیا ری او ان شاء الله اختیار ختم دم تدی، نو ما ته خیال دنیا باد کو چې الله سړی سره سره خزی بم خپل ووټ ښه استعمال کړي.
د دیش میری د زیاتوالي لامل څه دی؟ پر پارلیمانی سیاست او ټاکنو نظر لرونکي غیر حکومتي ادارې فافن د ایگزیکټیو کونسل یو غړی زهیر خټک وایي چې د کډوالۍ پر مهال شناختی کارت جوړول د قبایلي زنانو او نارینه لپاره ضروری وو. همدا وجه ده چې د دوی په شمیره کې زیاتوالی راغلی.
چونکی خلک چې کوم دي د یو ځای نه بل ځای ته موو کېدلو، آی ډی پی جوړو په دغه ټایم کې دته د آیډینټیټی ضرورت و. دا یو مین دغه وجه ده چې زنانه ډیر زیات رجسټر شوې دي. بلکې کله آی ډی پی سکیم جوړ شو نو نادر الته سپیشل کاونټر هم جوړ کړیو او د ائیډنټی د پاره چې کوم یو ځین بل ځین موو کېدل به نو هم باغې ته د ائیډنټی ضرورت او نو دی وجنه زیات نه زیات خلکو چې کوم دی خپل ځان هم رجسٹر کړو خپل ځانان هم رجسٹر کړی دي.
نذیر خټک په وینا چې په قبایلی سیمو کې د 2012 میلادي کال نه تر 2019 میلادي کال تر ټولو زیات زنانه په شمالي وزیرستان کې رجسٹر شوی او دا وخت د دغه ایجنسی د رجسٹر شو زنانو شمیر له 15,000 زیات دی کوم چې په 2019 میلادي کال کې شاوخوا 10,000 وو. د پاکستان د ټاکنو د کمیشن تر مخه په قبایلی سیمو کې دا وخت شاوخوا 14,000 نارینه او د 800,000 زیات زنانه ووټ اچونکي موجود دي. محمد عمران، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دانی منړی غږ
ومن زمانه کاله وا واستو هم زمانه سامان و ور هم را نه زما کټ جې بوت یو د اتاو میا
ساک په ماته شو نو ماو چې دا زما فرند مند چې کومې دې کنه پکار د دې رڼا ته راو دا پشپک کې پاتې شو.
په ونی زخبرونه د نیمه نړۍ غږ کې د پښتنو میرمنو لپاره د کارکونکو تنظیمونو حال او پر ټولنې د اغیز په اړه معلومات ترکو.
موږ سوچ ورته یو فکر ورته چې کومې د تسلیه د لپاره کې کومې په مختص د لپاره جوړي هغه ګل خزان تر شان کې
څومره
دا خبرونه چې احمد شاه اعظمی وړاندې کوي هر شنبه یا خالی د پېښور پر وخت مازیګر پاوکم 15 بجې او هر یک شنبه یا اتوار غرمه پاوکم 1 بجه اوریدلای شي.
مشال لړیو ته غوږ سیرودونکو، د ملګرو ملتونو د ماشومانو د حقونو د خوندیتوب څانګه یونیسف او د فاټا سیکریټریټ د ماشومانو د خیر ښېګړې څانګه په شریکه نن پېښور کې یو مطالعاتي راپور خپور کړی چې پکې په قبایلي سیمو کې ماشومانو ته ورپېښې ستونزې په ډاګه کړل شوي او متعلقه ادارو او مرکزي حکومت ته پکې وړاندیزونه شوي چې په نور پاکستان کې ماشومانو د خوندیتوب او خیر ښېګړې لپاره کوم قوانین موجود دي باید هغه قبایلي سیمو ماشومانو ته اهم وغځول شي. نور تفصیل له پېښور د مشال ریډیو خبریال شبیر احمد جان راکوي.
د یونیسف او د فاټا سیکریټریټ دغه مطالعاتي رپورت کې ویل شوی دی چې قبایلی سیمو کې هم ماشومانو ته د کم عمرې ودونو، په ماشومانو د مزدورۍ کولو، سکولونو ته نه بوتل، په سکولونو کې په دوی تشدد کول، د جنگ له وجې د دوی په مزغو باندې بد اغیز غورځېدل، جنسي تیری کول او دغه رنګ نور حقونه نه ورکول ستونزې شامل دي. د دغه رپورت په حقله په فاټا سیکریټریټ کې د ماشومانو د خیر ښېګړې د محکمې مشر عبدالغفور شاه مشال لیډو ته وایي
چې فاټا کې خپل لیجسلیټیو سیستم نشته چې د لیجسلیشن وکړي، نو دا یو پالیسی گائیډ لاین ده چې بده باندې مخکې کار کیږي او چې د دې ته یو لیګل پروټیکشن ورکړي شي چې بیا آئنده دې پاره چې د فاټا چې کم بچی دي چې آ اټ پار راشي پاکستان د نور ملک چې کوم قوانین دي لکه د تحفظ پر قوانین جوړ شوی دي.
هم دغه محکمې اسسټنټ ډایرکټر عبید الرحمن وایي چې په قبایلی سیمو کې د ماشومانو د حقونو او تحفظ ته هیڅ پاملرنه نشته دی او چې څومره هم سرکاري ادارې دي نو هغوی هم د دینه خبر نه دي.
فاټا کې حالات خراب دي، لکه حالات خراب دي، لکه خلکو ته پته نشي چې تمات د ماشوم تحفظ ته پرسه کول پکار دي. لکه ایجوکیشن کې تاسو ګورئ نو آی خو ټیک د سبق خي او آی ته پته نه لګي چې د ماشوم تحفظ د بارا یا د دې چې کوم سر رائټس دي. یا دا شن په هیلت کې تاسو ګورئ په هیلت کې خو چې کوم دي ابتدا پته نشته دي چې موږ ماشومان ته څنګه چې کوم خپل پروټوکول ورکو بس ایله علاج کوي خو دارې ماشوم ته چې کوم لکه سپیسیفک توجه پکار ده. په دې سټډي کې خو کته سو ګورئ دی نفسیاتي دباو هم یو دی. فاټا یو جنگ حالت کې روانه ده، دنه چې کوم دی لوی واړه دا ټول چې کوم دی لکه د ذهني دغه شکار دي هغه توجه هم دلته نشته.
د دغه رپورت تر مخه قبایلی سیمو ته 155 بیلابل قانونه غځول شوی دي، خو د فاټا سیکریټریټ د خیر ښېګړې د محکمې د چارواکو په وینا د ماشومانو یا د زنانو له تحفظ یا ښېګړې لپاره پکې یو قانون هم تر دې دمه نه دی غځول شوی. شبیر احمد جان، مشال لیډیو، پېښور.
ل یو میلیون نه زیات خلکو د مشال رادیو فیسبوک پانه خوښ کړی دا
زرګونه نورمو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio.
مشال لډیو ته غوږ سیرودونکو، زو کوټه ته په بلوچستان کې د روغتیا کارپوهان وایي چې په پاکستان کې 2 کروڑ څخه زیات انسانان د هډوکو بیماری لري. په دوی کې لویه برخه د دوی په خبره د خزو ده، خو خو دوی دا هم وایي چې د ښه خوراک او ورزش له امله په دغه ناروغیو کابو موندل کېدی شي. نور حال زموږ خبریال ایوب تنیم په دې راپور کې راکوي.
په انسانانو کې د اډو د کمزوریانو په اړه تیر مز د کوټي د انجونو په پونځي کې و د استوره وسوه چې مخه په ولس کې د اډو د کمزوریانو په اړه په هنر اوستلو و د استوره د پخپلوینا کې د اډو ډاکټر لال خان کاکړ وویل چې د دیر سکلو تر عمر پورې د خوراک د لارې د انسانانو هډونه مضبوطه کېدل شي.
عموما لکښنو زی واخې تر 15 کال پورې کنري کښی د اغه اډونه مضبوطه کیږي، لږه بعد قدرتي عمل دی کمزوري شروع کیږي. په دغه دوران کې کچا شنونګ زیخه واخه ته 15 کال پوری چاخپل اډونه مضبوطه کړ، هغه دی لکه خپل بانک بیلانس دی د مستقبل د بډاپې د پاره د زړوال د پاره د سره چې یو بیلانس دی اډوغه، نو بیا هغه زر نه زړږي زر نه کژږي زر نه کوپیږي لکه دا کوم مشره کې سیدی. په دې کې موږ د خپل بچانو لړلو خونته دا وروښول ستاسو خپل ش خوراک وي لکه اګي ضروری ده او شوده ضروری دي غوښه ضروری ده، لغه بعد به خپل ورزش کوي.
دلته د کارپوهان ویناو چې د ش خوراک او ورزش لامل هم د اډو پر ناروغ نو برای مندل کېدای شي. په دې اړه بغوښو و پروفیسور ډاکټر محیب الله ته
کزدا وایم که فصل کې اتیا نیوی کسان کې دا مسله ده، چې موږ للمره بدلو د کانګریزان ټي وی ناس د سمندرانو پراته دی دا برنکه نه دی پراته دا للمره دا خوراک راځي، دا یو خوراک دی خدای په لمر کې شي دی انسان د بدن د پاره، نو ترګردو ارزان ترګردو آسان د للمر خوراک دی چې موږ للمره واخو. یو بیبل په منډه پترنډه په اکسرسایز د خلک سره لوبي په دغه باندې لکېږي اکسرسایز غواړي ازموږه اتانه سي ورته وایو پاپته الله شپې پنځل شپې کې یو ځای په کلی کې واد کوزدا یو بل داسې مجلسي سي اتانه کې، نو بای نرم پراوړي سیزن پراوړي بس دا اکسرسایز هم دی کور دی کوي سره اتانه خو دې شه د خوشحالي کار دی بوزوي، نو په دې کې به دوی دا اکسرسایز والا کیسه پر کېږي.
دا د ونه ورده چې په کال 2012 کې د استرو فوروسیس سوسایټي د یو سروي لمه په پاکستان کې د 2 کروڑ څخه زیات انسانان د اډو د کمزوریانو په ناروغي بوخت وو، په هغه کې لویه برخه د ښځو وه. خو د ډاکټرانو په وینا چې اوس دغه کچه نوره هم زیاته شوې ده. ایوب ترین، مشال ریډیو، کوټه.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
مشال لړیو ته غوږ سرودونکو، زو افغانستان ته د چهارشنبې په ورځ د خوست یو شمیر مدني فعالانو اوسیدونکو د ټولنې لخوا د پولیسو د غوره چلند څارنې پروګرام په ناسته کې ویل پولیس چې څومره د خلکو سره اړیکې نږدې کوي نو په هماغه اندازه د خلکو همکاري ورسره ډیریږي. دوی غوښتنه وکړه چې ځای پولیس دې د مجرمینو د مخنیوي په لړ کې خپل ګامونه پورته کړي. نور تفصیل له سیمې د مشر ډو خبريال نجيب الله لو خير لکوي.
د خوست قومي مخاور مدني فعالان او خلک د نورو امنیتي ادارو ترڅنګ له پولیسو غوښتنه کوي چې د جنايي جرمونو او د ګاډو د تختولو د پیښو د مخنیوي همدارنګه په خار کې د ترافیکی ګڼه ګوڼې د کنټرول په اړه خپل فعالیتونه جدي کړي. دوی یادې غوښتنې د چهارشنبه په ورځ د پولیسو د غوره چلند څارنې پروګرام په ناسته کې وکړي. د یاد پروګرام مشر رحمت ګل احمدي په ناسته کې د پولیسو له فعالیتونو څخه د قومي مخاورو د څار ډلې ځینې موندنې د ګډونوالو سره داسې شریکې کړې.
خلک اوسیت وغلا او جنایي پیښو د زیاتوالي په اړه اندېښنه څرګندوي او همدارنګه د تورو موټرونو غیر مسؤول وسلوالو کسانو مخه ونیول شي تر څو د دې ولایت خلک په آرام او هوسا چاپریال کې ژوند وکړي.
بلخوا خوست امنیه قومندان مل پاسوال فیض الله غیرت منی چې پولیسو کې بستون زیوی خو تر ډیر امنیتی ادارو په یادولات کې د اکثر پیښو مخنیوي کړای.
په ځینو وختونو کې د پولیس نه شکایتونه موجود وي، یوې خواته په جنگ کې خیل دي، د بل خوانه خلکو ته د امن نظم ټینګول دي، د تذکیرو ورکول، پاسپورت، جواسیر، لیسانس، جنگ، دوا، د غلو نیول، د نشه یي توکو په ضد مبارزه، دا ټول هغه مسایل دي چې د خلکو سره شپه او ورځ دوی لاس ګریوان دي.
دینی عالم مفتی حبیب رحمان خوستی چې د پولیسو پر چارو د څار د کمیټې غړی دی وایي
د خوست د امنیا قومندانۍ د پرسونل نه او د دوی د کړولو نه مونږ د خلکو په نمایندګۍ دا وایو چې مونږ کاملاً رضی او کاملاً خواښ یو، اینده کې هم د خو کړنو او د خو کردارونو توفیق دی الله تعالی د دربار نه دوی لپاره غواړي.
په خوست کې د چارو یو تن کارپوه نصیر احمد روخان د پولیسو امنیتي ادارو او خلکو ترمنځ د اړیکو په ټینګولو کې دا ډول ناستې او بحثونه ګټور بولي.
پولیس خپل دند او مسولیتونو ته متوجه کوي او په عین حال کې په هغه ستونزو باندې په ډله ییزه توګه بحث کیږي چې په ښار کې د نامنیو د جنایي پیښو او په ټوله کې د خلکو د عامه ژوند په وړاندې ستونزې ایجادوي.
که څه هم په خوست کې شمېر خلک ځینې وختونه د پولیسو پر کړنو نیوکې کوي، خو په ټوله کې کتونکي په دې باور دي چې په وروستیو کلونو کې د پولیسو ټولیزې وړتیاوې لوړې شوي او تر یوه بریده یې د خلکو رضایت خپل کړی دی.
دا مشال تر سنگوسه، دا سحر لنه هو، دا مخام تر شپگو.